څلور بجې چې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکې غونډې خبر وو چې پر اجنډا یې بحثونه شوي او طالبان وایي چې غور پرې کوي. خو لومړی خبرونه احمد تکړه اوري.
په دوحه کې د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د جلال آباد ښار کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او د تیلو لویو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په روانو میاشتو کې تدریجي زیاتوالی راولي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. د سولې وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
Building on recent international gatherings in support of the
Afghanistan da suli da bahir da mulatar la para da narewalo gondo pa dawam da Istanbul da conference da jorawalo hadaf la afghan marakachano saram rastada so pa khabaro ki parmaghtag ukri aw da ba pa daw hakki da rawan bahir takmilawun kaydi.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی و. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې و مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاینګ کوچ موټر د طالبانو پر ماین برابر شو.
هفتن از خواهران ما که سوار یک موتر
از زموج وطن خویندی چی پیوا فلان کوچ دول موتر کیز پره وی ده کشک کوهنه و لسوالی پا چارداری سیمی که ده طالبان لخوا ده ایشودل سیوی ماین پا چودنه که تپیانی سیوی.
د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې درې میرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو میرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې شوې. افغان وایي چې دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 40000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې ده.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي. ښاروال زیاته کړه چې دا اقدام به د ټلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټولو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسیدو چاره به چټکه کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرهچیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخونی ولا په میانمار یا پخوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیه کوي. د اوپک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کرونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي په ورځ کې د شاوخوا 5 میلیون بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي څو د کرونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیرل زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یوه اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهراً په یو تونل کې دننه له یوه ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورونکې ډلې هغو 4 ډبو ته د رسېدو هڅه کوي چې ډېر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام تم ده چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو کوربه نشي او واشنگتن هیله مند دی چې په دې غونډه کې به پرمختګ وشي. د جلال آباد ښار د کوڅو د نومونو د ایښودو او د کورونو د شمیرې د معلومېدو چارې روانې دي. د دې د هدف په اړه شاروال وایي
دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي، دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجود وي.
په اسد آباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوه. مکه
کې د فاده مينځ ته یې نو برابر او چې کله دې فابریکې په کار باندې پیل کړې نو اوس شکر الحمدلله اوس موږ ډېر کار کوو موږ ته.
په کندهار کې چې د جنو راپورونو له مخې لس کاله مخکې هیچا د شاتو مچۍ نه ساتلې سش کال پلسکونو تنه اصل تولید شوي.
زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډېر خوندور شات دي چې د جې کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کېږي نو په افغانستان کې نه کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لور ته د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وایي پرونی په دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینس او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیې د ناستې د اجنډا په سر بحث و. طالبانو ویلي دي چې د ترکیې د غونډې په اړه غور کوي. نورحال په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي 4 ورځې وروسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په امریکا کې نن وختي رسنیو ته ویلي چې دغه ناسته به له افغان مرکزي پلاوي سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکی چارواکو سره یې په استنبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکراتو مذاکراتو کې پرمختګونه رامنځته شي.
له بل خوا بیا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او د قطر استازو سره لیدل دي. د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجرو پرون شپه ناوخته رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمایندگان کشورهای امریکا او ترکیه
د قطر، ترکیه او ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دي او دلته په قطر کې د دې هیواد په قربتوب د ترکیه ناستې په اړه د سولې له مرکزي پلاوی سره خبرې کوي.
تو نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کرده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت پیوی خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشره د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوحې ته ولاړه چې دلته په افغانستان کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی وه. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندې ښیي، خو طالبان بیا وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د جلال آباد ښاروالي وایي د دغه ښار د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي څو د پتو موندنه اسانه شي. د جلال آباد د ښاروالۍ د مسولینو په خبره دغه پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د یو این هابیټاټ مؤسسې لخوا تطبیقیږي چې په درو میاشتو کې به بشپړ شي. نور په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دوه لسیزو فصل کلیوي خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي دي، له بلې خوا یې ادرس موندنه پیچلې کړې ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼی له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله تل له ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو این هابیتات موسسې په مالي مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواستي، ادرس ورولیږي، نو کولی شي چې لینک ورواستي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
عباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله، د جرایمو د کچې ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیرېدو سره ښاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نښو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت ته او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپله هدف ته ځان ورسی، د ستونزو او د کړاوونو او د سرګردانۍ نه به ورکه خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی جانزیب بیا وایي دوی چې کله خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاسنیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه راتللو نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه، نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی، نو مونږ به تر نیمایي لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره به خلو او میلمه به هم کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
وړاندې په خبرونه کې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنه وایي د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دی چې واشنگتن او تهران دي هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي. حسمت چاروان راپور لري.
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، برېټانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپایي اتحادیې د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلومات اندری کی مورا په غاړه وي. د اروپایي اتحادیې له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوې ده چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په زغرده ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اسداباد کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. په دغه شهر کې یو خیاط د جامو او واسکټونو د ګنډلو فابریکه جوړه کړې چې پکې 500 وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د دې فابریکې چلوونکي وای په خو به دا جامې په پاکستان کې ګنډل کړي چې اړتیاوالو او عامو خلکو ته په ډیره ګرانې تمامې دي. لسیمی راپور لر.
دلته یو شپې ځوانان د جامو ګنډلو ماشینونو ته ناستي. دوی هر یو هڅه کوي چې تر نورو یې کار زیات وي، ځکه د دوی د مزد اندازه د دوی د تولید له اندازې سره تړلې ده. نینا نعمولا اتلس کلن دیوائی کسی بزدو خو گتای تری نشو خستلی نو زکا بی روزگار گرزید. هغوی دا کالیو گندلو دا دی فابریکی پا جوری دو نیوازی مناسب کار ورد پیدا شوی بلکی خونزه هم بیرتا پیل کرده.
مخی من ترکار زمین سی نو برابرا و چکل دی فابریکی پا کار وانی پیل کرده نو وست شکر الحمدلله وست من تدیر کار کو من دلتا منگا فل مکتب و پس دا وقت بیار ازو دلتا کار کو
د جامو گنڈلو د دې کارځي چختن محب الله راته ویل د جامو گنڈلو دغه کارځي زکه جوړ کړ چې پخوا به یې جوړې کړې جامې له پاکستان راوړلې. د هغه په خبره چې قیمت یې لوړو ټوټه او ګنډې کمزورې وو او په رارسېدلو به یې د زیاتې کرایې تر څنګ ډېر وخت لګېده.
موږ دلته د جامو د ګنډلو فابریکه جوړه کړې ده چې مخکې به دا موږ د ګاونډي هېواد د پاکستان راوړلې. په ټیم باندې به موږ ته مال هم نه رارسېدو، بل د هغې کیفیت به خراب ولګ چې د پنځه شپږ ولسوالو والا موږ سره کار کوي. پنځه شپږ کسه موږ له واسکټې ګنډي، پنځه شپېته کسه موږ جامې ګنډي.
محب الله وایي یو شمېر معلولو کسانو او ښځینه خیاطانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د هغوی کورونو ته ټوکر لیږي او د جامو ګنډلو بدل کې ورته پیسې ورکوي. د نورو سوداګرو، سنتکارانو او هټیوالو په څیر محب الله هم د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او وایي د پریمانه اوبو په شتون کې بیا هم دوی ډیزلي برېښنا ته ناست دي. چارواکي بیوای په مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو کې د برېښنا د ستونزې حل کولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي او په نږدې ورځو کې به د مناګي برېښنا کوټ څخه ګټه اخستل پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
چې د مناګي د برېښنا د چلانې لپاره او د ټیسټ لپاره ترانسفارمر او ګرمۍ را رسېدلې دي. اوس کار روان دی، انشاءالله په نږدې وخت کې به د ښار د شبکې سره وصل کړو. کونړ د اسدآباد د ښار پخوانی برېښنا کوټ چې ده، د هغې د ترمیم چارې به په نږدې وخت کې شروع شي.
په کونړ کې د محب الله د جامو ګنډلو فابریکې تر څنګ نور په لسګونو د خیاطۍ دوکانونه شته چې پکې جامې، واسکټونه، چپنی او کونړی پکولونه ګنډل کیږي. د خیاطانو په خبره چې د دوی په لاسونو ګنډل شوي شیان ښه بازار لري او که د خپلو ماشینونو د چلولو لپاره ارزانه او کافی برېښنا ولري، کولی شي چې پر کونړ سربیره نور ولایتونو کې د هغو جامو او کالیو ځای ډک کړي چې اوس په ډیر لګښت او خراب کیفیت له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
په اسدآباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوې ده. شایي د هراتۍ او کندهارۍ غاړو صفت په مو ډېر اورېدلی وي. هغه غاړې چې د ښځو په ګوتو په بېلابېلو ډولونو خامک دوزي شوي او ګڼ نارینه په تېره بیا ځوانان یې ډېر خوښوي. د دغو غاړو بازار څرنګه دی؟ په دې راپور کې به یې واورئ.
15 کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسېږي. د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي. دا وای میړی بل مېرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي. دا په هر غاړه یوه میاشت خواري ګړلی، بیا یې بازار ته وړي او تر 6000 افغانیو پورې پلوري. دا وای 15 کاله کېږي چې پر غاړو، ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم. مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې، خو اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم. د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغه غاړو ګنډلو پیدا کوم. په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي. د دغه غاړو مینوال ډېری ځوانان او په تېره هغوی چې کوژدې کړي وي. سره له دې چې د دغو غاړو بیې لوړې دي، خو له دې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتېږي. حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه یې د کالیو دوه غاړې په 15000 افغانۍ پیرلې دي.
هره غاړه تر 15000 افغانیو پورې بیه لري. لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي.
نصرالله احمدي د نارینهو د غاړو او د ښځو د شالونو پلورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتۍ او کندهارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
دا
کنداری غاړو بې تر لزر او دا هرات غوتر تزر یا لدیل وړي بې لري کمپیوټری غاړي لا تسو تر زر افغانۍ پوری پلورل کیږي خو بې د تیرو کرنو په پرتل لوړ سوي دي
ډېرې خمک ګندون کې کلیوال خزی دی چې د نارینه او د غاړو او د خزینه کالیو د ګنڈلو للارې د خپل کورونو لګښت تامینوي سره لدی چې دغه حرفه په هرات کې ډیر شهرت لري خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنۍ او بهرنیو بازارونو ته ووځي د دې ترڅنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه او غاړې په ماشین ګنډي پر لاس ګنډل شو غاړو ته ورته وي او د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کیږي د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس نفزګل جامی وایي ماشیني غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی د هرات ولایت د صنایعو او قانونو خونه وایي په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هره کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي د دې ترڅنګ ډېرې ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او قرار قرار هیر نشي
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راولل و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل صنعتي پارک د غصب په لور روان دی
تاسو هم له آزادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
چارواکی وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا 1.5 تنه شات تولید شوي د مچیو روزونکي وایي لس کاله مخکې په دغه ولایت کې هیچا مچۍ نه ساتلې خو د مچیو روزونکي څرګندوي د شاتو د پلور لپاره مارکیټ نه لري ځکه دوی اړ کیږي چې په کمه بیه وپلوري نور په دې راپور کې
د مچی په دې فارم کې سږ کال 4,000 کیلو شاتر لاسوي د دې فارم مسول جمال الدین 4 کال مخکې د شاتو د مچی د روزنې کار له 4 صندوق را پیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستي ورځو پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو په روزلو بوختي خو په خبره کده اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي
یا د موږ بازار د اصلو سمسي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي روي یو خاطه ووځي کار ان شاء الله نورم سمیر دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دی د لاچی په نام ورته وایي دغه د ولود اصل دی او یو د ریحانو شاس سلرو چاغه ورجان په مونږ کېږي
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچوي پروزولو رسېبي دي د شاتو د مچوي د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخ کې په کندهار کې د شاتو د مچوي روزنه هیڅ رواج نه و خو د لمړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلګو هم دغه کار ته مخه کړه عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچوي روزي بلکې پر نورو هم پلوري
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته زموږ د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دی چې د جکشته واځ په کندهار په یلمن کې کیږي نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بيخي د جکشته نشته
د کندهار په بازارونو کې د بي کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بي کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې لامل د سمو او با کیفیت شاتو به یې زیان رسېدلی
موږ هغه سم شاداس شي نه شي بخي په ګر افغانستان کې هم نه پیدا کیږي مانا نه پیدا کیږي مګر دلته زموږ نه خونه را خراب کړي ځاګه شات په 1500 غوانی هم نه راخستيږي
په کندهار شهر اولسوالی کې د شاتو د موچوي د ټولو فارمونو شمیر 1500 تر رسیدي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمينه برابر سوي د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه سوي د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټر کټنه د شاتو مختلف نوع مختلف ورسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي دا یوکالیپټس لاچی دي اغزی په نامه باندې دي زری دي د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په شپږ سوه افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر دوه نیم سوه افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستیا او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچیو او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته یې اقتصادي ګټې رسولې.
پنځلسم هجري لمریزه پیړۍ له نویو هیلو سره افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړې ده. که څه هم دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوه، خو لږ تر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدلو لپاره خپلې سترګې وموشي. په دې اړه وړاندې یو تحلیلي او تفصیلي راپور لرو. مخکې تر دې چې دې ته ورشو، لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تویاند نت پرایس ویلي چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي. د هرات ولایت په کوشک کهنه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې. د یو بل خبر له مخې د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې په اوږدو کې د یو ماین په چاودنه کې پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پي ایس سیستم سره وصل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون دراویو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو یعنی د اوپک پلس ډلې موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به پر روانو څو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. او په تایوان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلور دیرش کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ منحرف شو. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. اماني دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د دیارلسوه لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې مادې د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راز خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په اوولسمه ماده کې راغلي و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه، نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی، لومړۍ، دوهمه او درېیمه درجه حکومتونو او علاقهدارۍو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی اماني ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وای چې البته دیموکراسي اصلي برخه هم ده چې خلک په دیموکراسي کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د دیموکراسي څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قوه او تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر 1950 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دنه مخکې مو یو بله ډیموکراسۍ دوره تېرو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
در سود دل سلوختم کال یا نور سود سلوختم کال در اساس قانون لمخه دموکراسی ظاهر خان پو وقت که در پارلمان پر تحسیز پر نتیجه که انتخاب مختلف انتخابات رو پر ترسره که دو سره و همدارنگ در آزاد و مطبعات رو در اجازه در لدل و سره و پناهایت که در احزاب و تقریبا غیر رسمی فعالیتونه چه در احزاب قانون جور نست و سره در اساس قانون در احزاب موجودیت مشروع گنی. یا و جالبه د دموکراتیک دوره مرحله تیروی افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو سیاسي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و، بیا د ته ښځې ویلې چې ګوره داسې سپکاوی درته کوې، له خیر دی دا الکان دي نه پوهېږي، ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کېده په ائتلافي شکل د مظاهره سره کړې، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې اخیستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډېر معقول وي، یو بل مظاهره چرواتیا یو بل توازد خلق سره تلل فرزند الله یو ځای کې خلکونو ویلو یې ته وتلای شوې، په بل ځای کې افغان ملتونو ویلو یې مظاهره ته وتلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسی جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی:
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي، خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپله څه کم پنځه کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کاوه زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیره نیولې تر نن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنونکي سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغې اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې دی. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم دپاره یې طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات، همدغسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پیښ شول چې د امان الله خان دا هڅه کامیاب نه شوه او له ناکامۍ سره مخامخ شوه.
دیموکراسي چې دا تکات سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړې. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک و، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین دارې ټولنې دایني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېته کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و.